اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه یو درسي ساعت خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ښاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو خبریالانو کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شاملې دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي. خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه التیا ټینګار وکړ. اوسمهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ او پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل. څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یو خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په 4 ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنۍ اور ته لمن وهي ونیسي. خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلې اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هېواد ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. IMF ویلي دی چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د ښځو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست اینډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړۍ موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپله کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ راسره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سراوان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړې ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدراعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړې، د صدراعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته وویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته حغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د IFT د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندګي ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فیسټیوال کې د چړې په وسیله له برید وروسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایی کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته وویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړۍ ورځ په ورځ تنګیږي.
نیما نړۍ
اکثر دنیا خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
اکثریت وخت دینچلی رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور لخوانه دینچلی یم د تر دې خځې لخوانه یم د امګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رازاده این
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کېږي ډېر اړین دی د اسلام دین په دې اړه څه وایي
دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې دغه احمد زما قبول دی دغه زما دپاره قابل قدر دی زه غواړم چې د خپله ده سره خپل ژوند مخکې ویسم
نن ام دمو زو چلوم ملتیم وکړی درمنوتونکو دینی عالمان وایي چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وایي هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه نو دا به ډېره زیاته بهتره وي زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو کړي او دا واورېدل شي دا به ډېره غوره خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی خصوصا په افغانستان کې کومې چې نکۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایي و د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي و د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کا وشوله خو دا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه یو اړخ ته به هلک ناست وه بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپله غږ اورېدل کېږي
بله که راسو لې تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله دې غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو وکړي دا به ډېره ښه راشي ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو وکړي دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني داسې د پردې تر شا کېږي یعنې زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته موږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي یوه وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم زما د ماما واده نو موږ ورته نکاح تړله کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړي
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانای کس دي تا د نکاح پلار د تا نکاح ور سره قبول ده د شایدان سره ځي خپل میړه ورته سیخی کوم سره صدا کو زکاین او دغه کس پر باندې چل دین شایدی اخلي دا بیخی مطلقا یو غلط رواج ده پدې کې ډیرو انجونو قرباني ورکړي د سره کس یو خدای دا اکثریت وخت دینچلی رسنې ولې په دروغ باندې یو شایدان ته د مور لخوانه دینچلی یم د تر دې خځې لخوانه یم د مګون لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رضا ده انچلی پدې کې ایڅ کوم وینا نه کړي چې و دې ما قبول ده یا مینه ده قبول بل هم دا چې په افغانستان کې کڅ هم په تیرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره صنعت کار وسه دوی کولای سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلی هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. سه کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دی وایي چې په نکاح کې د حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې د هغه فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات سي. ورځ تر بلې فشار زیات سوی ده، خو ولې کم سوی نه ده. ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې و وځ پکړې دا غوي آزاد اسونی تیر کړو، یو دم چې په غوي باندې فزار قید سوی دا بیا خاص کړی چې شرایط پر باندې پلی کیږي، دی غوي لپاره بيخي سخت ده.
ولولا دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بې له شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښي وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم دغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د پام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبور اوږده ده سه باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سمخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو تر منځ بد یادېږي مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونس وکړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوئ، د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله، و همداسې ده، همداسې ده.
هغه سې انجونو ته، هغه سې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړې، که د دوی میندو نه ده کړې، که د دوی خویندو نه ده کړې، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوئ، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایې تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغو پلرونو ته، هغو ورونو ته، یا هم هغو ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا مېرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید مېرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو په هکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرطی. نور په نکاح کې داسې خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور ولري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشر ورورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي، د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او دا د کفالتو کې رابو شو، دته چې دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي، په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل د سره خپل ژوند مخکې ویسم. دا به لا ډېره ښه راشي چې که دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په ده خاطر باندې چې دغه اجباري ونه اوسېږي. نو په ده خاطر باندې دلته دا احتمالات زموږ په ټولنه کې ډېر زیات دي چې د ښځې نه په زوره باندې ګواهي راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې ساعت کې مور باندې پټک مشترکه کیږي ام دې سات کې بده باندې وحشت کیږي ام دې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو دلی او زر کوله خبره ومنه او خلاصې کوو ولته خلک منتظر دي یعنی پټکم کوي غوسم کوي د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو او د پټکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د دغې فلانۍ فلانکي سره په نکاح کې رغبت دی او دار ازاده په دې خبرې باندې
بله همدې پوښتنې ته زهم اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې دا لیدل سوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده له دې نه شهادت اخلي دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده هغه په داسې یو موقعیت کې وي په داسې یو حالت کې وي چې نه نشي ویلی دغه ډول څه ډول نکاح ده
دا اصلا دا نکاح نه ده دا وحشت دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها موږ دوه حالات په خځې کې لرو یو کونډه ده یو باکره ده د کونډې حالات شرعن هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کې خود کولی شي د هغه سره نکاح وکړي البته که د مقابل جانب هم خوښه وي یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارزې خوښ شو هماغه کولی شي په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې ته به د فلانکي لیور ته کینې ته به زموږ د کور ښځې تا باندې موږ څپټۍ اچولی دی تا به زموږ حیا دا غیر شرعي خبرې دي دا په دین کې نشته دا په اسلام کې نشته دی دا خبره دلته ختمه شوه دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلئ یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو یا رسول الله کې چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها د هغه چوپتیا د هغه خاموشي دا د هغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دلته دوه حالت دي یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي نو دا خاموشي هدف نه دی یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول په کورونه کې تکرار شي په دې باندې زمونږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکت او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستأذن فی نفسها هغه نه اجازه غوښتل کیږي هغه نه رغبت غوښتل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د ټاول کوټک سره تنیول ولا د خاموشه د خوخه ده نه د هغه سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي د هغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي د هغه په حرکت او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبرې هغه و چې رسمانه د خوخه فلان دی وبستان دی یو به موږ تاسو ته ولا د خوډر به شرم ده د به شرمی کوي د خو به حیا کوي د خو د مور په لار عزت نه ساتي د خو لا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوندې دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې وي شي ولی زمونږ د فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوړان دي باندې کیږي د دغه وجنه زمونږ مېرمنې زمونږ خويندې زمونږ د غبيزه ته قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale راځو د دا ډول نکاح پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل شوی وي د پایلوتا
اول خدا چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم دا ده چې موږ د رسول الله خلاف وکړو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د ده خلاف عمل دی وکړو اول د دغه غټه پایله چیرې یعنی ورځ د آخرت باندې تعالی په دې خبرې کې عذاب دی په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي د رسول الله په وړاندې به خجالت وي د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي اوله پایله خو همدا شوه دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د ده رغبت نه وي آیا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلی خوښه وي که خوښه نه وي ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعیت ښځې له د انسان په نظر ښځې له د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلي موږ خو ښځې له همیشه د وحشي په ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد راوړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري هیڅ کله او ابدان دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفع کړي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چیرې حالات دلته منځ ته راځي چې هم هغه سړي ژوند تبه تباو برباد دی، هم د میرمن ژوند تباو برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکې منځته راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي. که خدای ناخواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه یې مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر. موږ او تاسو یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلاح په لوري نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کېږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه. مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کېږي، کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر رسولې ده، څه سره دوی مخکېدلی سي.
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړی دی، موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی، موږ د پاره سزا شته دی. موږ تاسو دا ډیر بار بار وایو، جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهیم خیل صاحب، یو شیله ته متوجه وشه، زموږ افغان میرمنې، زموږ افغان خویندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته ووایم تقریبا 50% بویم، خیر هغه فیصدي به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو ویو، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل. ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د ده لپاره لار پیدا کولی شي، دا بی حیايي نه ده، دا بی شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی. د مخالفت وکړه، دغه مه منه، دغه فیصله ستا د ژوند د یوه ورځ فیصله نه ده، دا د دوه ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکړې. او بل، همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړی. یعنی موږ همیشه د پاره قربانی را ولی دا، او د زنانو په سر باندې میخیدا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرې په خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، د لمنګ انساني عمل نشویلې. نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شي، د اکثریت مېرمنې زمنګ رواني تکلیف لري. یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسم پریکړې، غلط پریکړې، او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشرانو ویل شي، مېرمنې باید ومني. د دې وجه نه زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبره هم ده چې کله ناکله پلار، ورور، تره، یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړ دي، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نه و چې تا کور کور ته علم رسیدلی زمانم، اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی، فرد ته رسیدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې، او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لري؟
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري، ولوایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړې او هغو لته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تره یا بابا دغه جلی چې ته د ژوند دپاره تصمیم نیسي دا راوغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی وریری لورې خورجانې دغه غواړم، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا دپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړمه، ستا خوښه ده په ده کې، رغبت دی په ده کې، که نه د دواړه کینې منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کوي. بیا اخیره کې ولا ووایه چې لورجانې دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه په تا باندې دا تجبیق کړم، اوس دې خوښه خپله ده. نو که دلته چېرته ده رغبت او ویله چې صحیح ده، بیا دې مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤولینو ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مه کوئ، په ورځ اخرت به تاسې خجالت اوسیږی، او دغه له د غیرت نوم ورکول، دله د شهامت نوم ورکول، دله د عزت نوم ورکول، دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات لولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه په هوایي د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سترګې ډېرې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي. د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کي او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیما قطبي او نیما استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیما استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د عرض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکا ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې ترسره شوې او یوازې دا نه چې د زرشابا پشپو کی که ده کجکی برشنا بند جور سو بلکه ده افغانستان پر دیر ولایات کی ده ابیاری او کانالیزیسون پا برخ کی زرشابا با نستر که دون کی خدمتون کردی ده کندار ولایت ده داله بند او ده کندار ولایت ده لوی ولی پروژا هم داله حضرت زرشابا پشپو کی بش پرسول چه تربوس پوری خلق گت ورسخ آخری نو د علی حضرت زرشابا دی روح شاد وی واکن دا د خلکو د پاره یو غټ خدمت دی. په کچکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین یې مخکې خراب شوی و اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی، نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسني وخت کې د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلق او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه یې د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکیچ شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کې نن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې 13 ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قرطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت وه. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځغونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګې وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داس حالت کې و چې هلته به هیڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو ارتجات په واسطه هیڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرې کلي شامل و. له 1350 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 850000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 850000 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکله ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 3 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
شو.